بجې شو. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو سرپرست حکومت نن د زمري څلور رښتمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې اول منځله درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ونیو. طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي گذشت مراسم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې وه. په هغو تصویرونو کې چې په خواله رسنیو کې خپره شوي دي، د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک ښکاري چې د طالبانو له بیرغونو سره دي. خو د افغانستان یو شمېر خلک دا هم وایي چې طالبان په خپلو پوستو کې دوی ته نن د ورځې په ترڅ کې بیرغونه ورکول او هڅولې او مجبوره کولې چې دا ورځ ورسره ولمانځي. طالبانو درې کاله مخکې له ننه د زمري په څلورویشتمه د جمهوري نظام له سقوط وروسته کابل ونیو. د هرات په ګمرک کې نن د ماسپښین د دوه نیمو بجو خواته اور ولګید. د اور وژنې ډلې سیمې ته رسېدلې دي، خو تر اوسه چې ازادي راډیو کوم راپورونه ترلاسه کړي دي نه دي بریالي شوي چې د لګېدلې اور مخه ونیسي. په خپله د ګمرک مسؤلینو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي چې دا اور څرنګه لګېدلی، علت یې څه دی او څومره زیان یې اړولی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي د طالبانو د بیا واکمنۍ درې کاله پوره شول او نړیواله ټولنه باید د طالبانو له لوري د بشري حقوقو له سرغړونو سره عادي نشي. د ده په وینا دا وحشتناکه بشري سرغړونې دي. ښاغلی بنټ نن د زمري څلورویشتمه د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د یو رژیم له لوري چې نه مشروعیت لري نه شمولیت ځپل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې مدني ټولنه او رسنۍ هم ځپل شوي دي. د روسیې په لویدیځ کې د بلګرود د سیمې چارواکو په خپله سیمه کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. دا اعلان په داس وخت شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې د کورسک په سیمه کې خپل برید ته ادامه ورکړې ده. کورسک د بلګرود په گاوند کې دی. د بلګرود والی ویاچسلاف ګلادکوف په خپل ټلګرام کې نن لیکلی دی چې د سیمې وضعیت ډېر کړکېچن او پیچلی شوی دی. د روسیې چارواکي زیاته کړه چې هره ورځ اوکراینی ځواکونه د دوی پر سیمو ډزې کوي چې د ده په خبره کورونه وران شوي دي او ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د امنیتي ادارې یوې سرچینې د ازادې اروپا ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته نن وویل چې د روسیې د کورسک وارنیش او نژنی نوفوګرود په سیمو کې پر پوځي هوایي اډو دوی پراخ بریدونه کړي دي. د دې سرچینې په وینا د دې حملې هدف د اوکراین پر هوایي اډو د روسیې د بریدونو مخنیوی دی. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د کورونی چار سرپرست وزیر له بهرنیو وغوښتل چې له افغانستان سره د هغه سیمې مرستې وکړي لکه څرنګه چې مخکې کولې.
موږ د دې ازادي وخت څخه په مقابل کې محاسبه نه ورسره کوي لکه څرنګه چې په اشغال کې همکاري کوله او پرمختګ کې همکاري وکړي.
سراج الدین حقانی نن د طالبانو د واکمنۍ د درېمې کلیزې په مناسبت دا غوښتنه وکړه. وړاندې د دې ترڅنګ د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل څرګندونې لرو چې وایي د جمهوري نظام د سقوط سره افغانانو ډېر څه له لاسه ورکړ.
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان وو، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول.
په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ د مشر نننې څرګندونې لرو چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت افغان طالبانو ته د دوستۍ لاس خلاصولی خوای د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبان حکومت نن د خپل واکمنۍ درې مکلیزه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولمنځله. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو ټینګار وکړ چې د دوی د حکومت اصلي لومړی ټوب د اسلامي شریعت بشپړ پلي کول دي. بل خو د تیر جمهوریت حکومت یو شمېر چارواکو دا ورځ د افغانستان د تاریخ تور ورځ بللې او د تسلیت پیغامونه او تبصرې خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو جشنونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو پر افغانستان د خپلې بیا ځلې واکمنۍ د پیل درېمه کلیزه تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونمانځله. د اسد یا زمري څلېرویشتمه چې طالبان یې د خپل بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د پای ورځ بولي، له همدې امله یې نن عمومي رخصتي اعلان کړې ده. خو د تېر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو په ګډون ګڼو افغانانو دا ورځ د تاریخ توره او د افغانستان د سقوط ورځې په توګه یاده کړې ده. دوی تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بیانونو او لیکنو کې په افغانستان کې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې طالبانو د افغانانو حقونه ترې اخیستي او افغانستان یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د بګرام پوځي اډه هغه ځای چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي مرکز و، خو نن د دې ورځې په مناسبت په همدې پوځي اډه کې د طالبانو لخوا پوځي پریډ ترسره سو. دې غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا له لورې پر سر $10 میلیونه جایزه ټاکل سوې او د اف بی آی تر څار لاندې دی، له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې دی له دوی سره همکاري وکړي.
مقابل کې محاسبه نو ورسره کوي، یو ښه فرصت نور ته برابر کړی دی. خیر دا ورته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څنګه چې اشغال کې همکاري کوله په پرمختګ کې همکاري وکړي.
خود امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو تر دې وړاندې ویلي چې د طالبانو له حکومت سره تر هغې همکاري نه کوي او حکومت یې په رسمیت نه پیژني چې دوی د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه نه وي خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې نه وي جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دریو کلونو د لاسته راوړنو خبره وکړه او له ګاونډیو هیوادونو یې د افغان کډوالو پر وړاندې د ناسم چلند او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
اسلامی امارت له ګاونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو د قربتوب له امله مننه کوي او تم لري چې په ګاونډي هیوادونو کې د افغان کډوالو پر وړاندې ناسم چلند زور زیاتی او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
مولوی عبدالکبیر لنړیوالو ادارو د افغان کډوالو ستونزو ته درسیدنې او د بیرته راستنونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. نو مولوی د خبرې داسې وخت کوي چې ل تیر څو ورځو راهیسې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت خورا بد شوی او دوی د ځایي پولیسو لخوا له ځورونو سره مخ دي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې دوی په تیر دریو کلونو کې د دوی د تړون ټول موارد عملي کړي او دا چې د افغانستان له خاورې به هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه پیښي. خو له دې وړاندې د پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنې ښودلې دي. په دې غونډه کې چې د ویناوالو د خبرو اکثریت تمرکز یې له نړیوالو سره پر تعامل او د همکارۍ غوښتنو څرخېده، سربیره پر دې په کور دننه د طالبانو له لورې له خلکو سره د ژبني، قومي او مذهبي تعصب مخنیوي ته هم اشاره وسوه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا بل مرستیال عبدالسلام حنفي په دې اړه وویل:
افغانستان د اسلامي امارت ټول منسوبین د هڅه وکړي چې قومي، ژبني او سمتي عصبیتونه چې د اشغالګرو له لورې پرې په ډېر جدي توګه هڅه شوې باید له منځه یوسي. همداراز د افغانستان له زړور او شهید پرور ولس سره باید په ترحم او مهربانۍ تعامل وشي.
یادو مراسمو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده او رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخون ګډون وکړای. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه نن چهار شنبه د دوی د واکمنۍ د دریمې کلیزې په اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت په هر لګښت اصلی لومړیتوب د اسلامي شریعت پلي کول دي. هغه څه چې اکثرو عامو افغانانو، دینی عالمانو، ښځو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اسلامي واقعي شریعت نه، بلکې په دې پلمه د دوی د سختو پالیسیو پلي کول بللې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د ګڼو نورو برخو ترڅنګ پر ښځو او انجونو ګڼ بندیزونه لګولي. ښځې له کارونو، انجونې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه، له هر ډول زده کړو، پارکونو، عمومي ښځینه حمامونو، له محرم پرته له لرې واټن سفرونو، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم محرومې کړې دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15مه کابل ونیوه او دې سره یې په افغانستان کې دوهم ځل واکمني پیل کړه. خو طالبان دا ورځ د هجری لمریز کال لمخې چې د اسد یا زمری څلېرویشتمه مدن مانځي. سکل دا ورځ د اګست د 14 سره برابر سوې ده.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود بیاخیل وی طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان له لوی تاوان سره مخامخ کړی دی. له شاه محمود بیاخیل سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درې کلیز په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر رسیدو د پایلو په اړه پوښتنه ترې کړې.
ډیر څه د لاس اورکل هغه نظام چې پاره ومن ډیر مصرف شوی او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوی او نو تعلیمي نظام د افغانستان او همدارنګه اداري سیستم د افغانستان بانکي سیستم د ټول فل شول ټول وپاشل شول او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکه او کسانو او پاره من هم لوی پنګونه شو هغه د منځلاله د افغانستان نو وتل نو دا په خپل د دې منلل چې د منځلاله نو دا کوم ضربه چې افغانستان ولیدل زه فکر کوم چې څو لسیز به ونیسي چې افغانستان به تاغه درې کلونو په خوات حالت ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده. طالبانو فرصتونه درلودل متاسفانه چې دوی د فرصتونو د لاس ورکړ.
خیل صاحب تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دارم چې کیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولی په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامنځته نشو تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګوري؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوسه پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري، د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبانو په مقابل کې قوي یعنی اپوزیشن کاغه سیاسي اپوزیشن دی یا نظامی اپوزیشن دی وجود لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره. منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري، یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خېخ وطن روان.
میخیل صاحب تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجوده خبره وکړه او دا مو ویلې چې افغانستان خې خواته نه روان. پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنی لار زه فکر کوم چې هم دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازي تعین شي او خاص استازي بیا د افغانانو ترمنځ د سیمې د هوادونو ترمنځ او د دنیا د هوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامسته شي او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبانو په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري او قانون اساسي رامسته شي، ځکه چې یو ملکي قانون اساسي نوي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي. اواز قانون دی چې خلکو ته د حقوق ورکي. البته د دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانين محکم د سیو او کپاینده کې جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف فیر قوانين نه دي. اما ډیر شاند پر ته قوانين ته ضرورت لري. بل اخر ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته.
شو محمود میاخیل
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تورخم دروازه نن د دریم ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې بند ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت امیر مولا محمد نور حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د پاکستان له لوري تړل شوې او د پرلپسې غشتنو سربېره تر اوسه نه ده پرانیستې. بل خو د تورخم دواړو خواوو اوسیدونکي او کاروباریان وایي چې په تورخم شارګوټي کې وضعیت آرام دی، خو د سیمې خلک د جګړې د بیا پیلویرې له هم خپلو مینو ته نه دي ستنه شوي. د تورخم دروازه د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو تر نشتو وروسته وتړل شوه. فیروز عزیزی راپور لري.
تورخم خرګوټی ته چیرمه غړکی سیمه کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دروانه ونې د دوشنبه د ورځې لنختی ورسته لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلې ده. په تورخم خرګوټی کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت امر مولوی محمد نور حبیبي نن چهارشنبه د اګست په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې دروازه د پاکستان خوا تړل شوی او سره له دې چې دوی د پرانیستې څو ځلې غوښتنه کړې خو لا یې دغه دروازه نه ده خلاصه کړې. د تورخم خرګوټي یو اوسیدونکي تواب ازادي راډیو ته وویل وضعیت په تورخم کې آرام دی او په سیمه کې هیڅوک نه تر سترګو کیږي او د تورخم اوسیدونکي هم په سیمه کې د جګړې د بیا پیل د ویرې له امله لا تر اوسه خپلو مینو ته نه دي راستنسوي. د پاکستان لور ته د لنډی کوتل سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم ځینې اوسیدونکي هلته ورغلي او هغو کسانو چې د اوسیدو ځایونه نه درلودل شپه یې په موټرو کې تیره کړې ده.
جنگ دوران کې بس خلک کورونه یې پریښي دي. لنډی کوتل تر هغه تلي یو 13 کیلومتره لار ده. دوه کسانو پاس لنډی کوتل کې خپل خپلوان نه وو بس مجبوری نه بیا په سوزکی کې دا کسان پراته شپه یې په دې کې تیره کړې ده.
د تورخم خرګوړي ته چیرمه د غړکی په سیمه کې دروانې ونې د دوشنبه په ورځ د اگست په 12مه د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښته وسوه چې مرګ زوبله هم واړوله. پرون په ننګرهار کې طالب چارواکو رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي و چې دغه نښته وروسته له هغې پیل سوه چې په سیمه کې طالب ځواکونو پوسته پراخوله خو د پاکستان له لورې پرې ډزې وسوې او دوی هم بالمثله حمله ترسره کړه. په خبر پاڼه کې راغلي و چې د دغه نښتې له امله دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خبر پاڼې په ټکو د دغه نښتې له امله نږدې وسوه کورنۍ هم د خپلو مینو بې ځایه سوي دي. خو د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت په یاده پیښه کې د دریو ملکیانو وزل تایید کړي دي. هڅه مو وکړه په تورخم کې د پاکستاني چارواکو نظر ولرو خو نه توانېدو. خو پرون سه شنبه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي یاسر خان ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي و چې د تورخم د دروازې د بیرته پرانیستو لارښوونه سوي او د همدې لپاره یې په تورخم کې خپل دفترونه بیرته فعال کړي او زربا مسافر بیرته پر دې لار تګ راتګ پیل کړي. خو تر اوسه لا لاره تړلې پاتې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته چیرمه نښتې رامنځته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم وخت نه وخت ورته پیښې رامنځته سوي چې له امله یې دواړو خواوو ته ولسي وګړو او سرتیرو ته مرګ زوبله اوښتي او دغه راز د تورخم دروازه هم په وار وار د دغه نښتو له امله تړلې پاتې سوې ده.
په راپور کې مو واورېده چې د تورخم دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم د هر ډول تګ راتګ په مخ بنده شوې ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر د پاکستان د استقلال د ورځې په مناسبت په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې له طالبانو سره دوستي غواړي خو په طالبانو یې شخ وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ځای اسلام آباد ته ترجیح ورکړي او د دې ډلې پر ضد د اسلام آباد سره یو ځای مبارزه پیل کړي. فرشته سحاک راپور لري.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال اسم منیر وی افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپل گاونډي او رور پاکستان په پرتله د پاکستان تحریک طالبان ډلې ته ترجیح ورنکړي. د پاکستان د ډان رسپانې د راپور لمخې خاغلی منیر دغه څرګندونه نن د اگست په 14مه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په یو پوزي رسمي گذشت کې د وینا پر مهال وکړي. یا د غونډه کې هغه له افغانستان سره د خپل هیواد لویدي سپولو او د پاکستان د بلوچستان یالات د حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د طالبانو تحریک په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او په ځانګړي توګه د دغه هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې د خونړیو پیښو پړه پر غاړه اخیستې ده چې زیاتره کې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي. پاکستان څو واره ادا کړې چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ډله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت له دې ډلې سره په مبارزه کې له اسلام آباد سره همکاري نه دا کړي، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسولیت نه لري. تر دې مخکې په 2022 کال کې د طالبان حکومت د اسلام آباد او د پاکستانی طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سولې خبرو اترو منځګړیتوب کړی وو چې په پایله کې د دواړو خواو ترمنځ لنډمهاله اوربند رامنځته شو، خو دغه اوربند تر ډیره دوام ونه کړ او پاکستانی طالبانو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ ته دوام ورکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویلی وو چې د پاکستان د طالبانو تحریک د خبرو او لنډمهاله اوربند په ترڅ کې په خپلو جنگي پلانونو باندې کار کوي. د پاکستان د پاوز لوی درسیس په خپلو خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان په ګډون له خپلو گاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې دوی د ګورګي په سیمه کې خپله قرارګاه پراخوله چې د پاکستان له لورې پرې ډزې وشوې. طالب چارواکو په وینا دوی هم ځوابي ډزې کړې دي. په دې نښته کې د درې تنو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. د تورخم لویه لاره اوس مهال د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي درې کاله وړاندې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تیرو شلو کلونو روزل شوي پوځ ته څه پېښ شول؟ ښځینه پوځیانې چیرته او په څه وضعیت کې دي؟ آیا طالبانو د تیر جمهوري نظام پوځیان وشلي دي؟ دا راپور دغه پوځي د کورنۍ د غړې په شخ پیلېږي چې په خبره یې د طالبانو لخوا وشل شوی دی.
محمد جواد
دی. دا هغه انځورونه دي چې په یوه کنده کې د هغه د جسد له پیدا کېدو وروسته اخیستل شوي. دا ښایي چې څومره هغه شکنجه شوی دی. د بدن هغه اړ یې هیڅ دلیدو نه دی. په ډیر وحشت او غیر انساني ډول یې وژلی وو.
از بین بردنش.
28 کلن محمد جواد د شکیبا داود د تره زوی و. هغه په 2020 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته ووژل شو.
هغه یې له یوې سیمې تښتولی وو، بیا یې په یو کانتینر کې اچولی وو. ډیر وخت له ډوډۍ او اوبو پرته شکنجه شوی، بیا یې جسد په یوې کنده کې اچولی. موږ ته یې وویل چې راشي او وایخلی.
شکیبا چې په فرانسه کې ژوند کوي وایي د جواد تر څنګ د کورنۍ دوه نور غړي هم د طالبانو لخوا وژل شوي دي. 28 کلن محمد جاوید د شکیبا بل د ترسوی و. د هغې په خبره جاوید په 2020 کال کې له خپل نور پوزي همکارانو سره هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر یو خښ شوي ماین ور برابر شو. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي په تیرو دوو لسیزو کې له 2003 میلادي کال څخه د 2020 کال تر اپریله پورې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د سرتیرو شمیر 102,000 ته رسیده. خو د تیر جمهوریت د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال سمیت سادات چې د کابل د سقوط تر ورځې د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې ښکېل و، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په 2020 کال کې د سقوط پر مهال د افغانستان د پوځ شمیر 120,000 نفره و. د هغه په خبره یوه هوایي قلوردو وه. د ټپیانو، میبینو او قرارګاهي کسانو شمیر 70,000 نفرو ته رسېده او 40,000 محارب عسکر په اردو کې د مقابلې پر مهال و. سادات وړاندې وایي د سقوط پر مهال د خاصو ځواکونو شمیر شاوخوا 15,000 نفر و چې اوس مهال مطلق اکثریت له افغانستانه بهر دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان پوځ وپاشل شو. که څه هم طالبانو ویلي وو چې یو شمېر سرتیرو ته په خپل پوځ کې ځای ورکوي، خو دا معلومه نه ده چې د تیر جمهوریت څومره پوځیان اوس د طالبانو په لیکو کې تر کومو شرایطو لاندې ګمارل شوي دي. خو په ټوله کې هغه پوځیان چې د افغانستان دننه دي په څه وضعیت کې شپې سبا کوي؟
ما په خاطر اوضاع امنیتي
زه د امنیتي ستونزو له کبله نشم کولی چیرته دنده پیدا کړم، نشم کولی خپل سی وی چیرته ورکړم، ځکه زه یو نظامی وم. ما په دې برخه کې لس کاله کار کړی دی. هر چیرته چې لاړ شم دنده نه راکوي، ځکه زه یو پوځي ښځه یم. خپل هم پسې نه ګرځم، ځکه ویره لرم او تهدیدې کوم.
جګړنې فریبا احمدی چې په تیر جمهوریت کې په دفاع وزارت کې کار کوي وایي د امنیتي ستونزو سربیره له اقتصادي او روحي ستونزو هم کړیږي. د هغې خبره د نظامي زده کړو تر څنګ په اقتصاد کې لسانس کړی او د طالبانو له راتګ وروسته د ماسټرۍ زده کړې په نیمه کې پاتې شوې. خو د دفاع وزارت دغه خزینه پوځي کارکوونکي یوازینۍ خزینه نه ده چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناسته ده. دیرش کلن نرگس چه ده پینزو ماشومان و مور او ده کورنی سرپرست دوائی پا دفاع وزارت که وکال کارو کرد خوست دری کالا کیگی چه ببرخلی کده او دمیتی سنزو لکبل خپلغگ نشی پورتا کولی.
اقتصادی وضعیت می دیر خراب دی وزدن ده نلارم ده کزول پاره هیچ کار نشتا پزنگری دول از منگ پشان کزینه پا وزیانو تا چل امنیتی سنزو سرمخ دی زکا ویری کو.
د افغانستان په تیر شل کلنې جګړه کې د طالبانو پر وړاندې د افغان پوځ سربیره د ناټو په زرګون عسکرو هم جګړه کوله. د راپورونو پر بنسټ امریکا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د ملي اردو، پولیسو، هوایي ځواکونو او ځانګړو ځواکونو پر روزنې، مهماتو او پراختیا باندې څه باندې 3 میلیارد ډالر لګولي وو. خلو دومره مصارف او روزنی وروسته ولی افغان پوز د طالبانو پر وړاندې ماتې وخوړه او په نږدې شلو ورځو کې ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې راغی. د تیر جمهوریت پوزي کارکونکی هدایت الله فاروقی وایي د ملي ګټو پر ځای د یو شمیر اشخاصو ګټو ته د پوز دننه د لوړ پوړو چارواکو ژمنتیا د پوز د ماتې سبب شوه.
اختلافات د خپل سیاسيونو ترمنځ د افغانستان دغه دا شوه چې ځینې په ارګانونو کې د خپل خوښې کسان ټاکل شوي او هغه کسان داسې وو چې د یو چا دغه لره طرفداري کوله، یعنې د هغه د نظر نه لاندې خلک وو. که هغه ورته ویل چې جنګ وکړه جنګ یې کو، که ورته ویل چې جنګ مه کوه جنګ یې نه کوه، نو مباحثه دغه خبره شوله چې دا د وابستګي د مصالحو قواوو د اشخاصو پورې شوله. نو هغه طبعا چې د اشخاصو پورې شي چې هغه شخص بیا څه رقم دغه کوي نظر ورکوي هغه دقیږي، یعنی حالت د ملي نه لره، یعنی شخصي حالتونه لره زیاتو ځایونو کې.
د پوزي لوړ پوړو چارواکو ترمنځ اختلافات یوازې په 2021 کال کې وخت د طالبانو د بیرته ستنېدو لپاره زمينه برابر نه کړه، بلکې د هغو پوزیانو شکنجې ته یې هم لار هواره کړه چې اوس د طالبانو په زندانونو کې په بیلابیلو ډولونو شکنجه کیږي. د بشري حقونو د کمیسیون پوخانی مشر شهزاد اکبر چې اوس له افغانستانه د باندې د رواداري په نوم د سازمان مشر کې ویوایي
ما مسند سختې موارد
موږ د ملي اردو او د پولیسو د منسوبینو هدفي وژنې له محکمې بغیر وژنې جبري نادرکه کېدل او ورته نورو مواردو مستند کړي دي. د دې ترڅنګ غیر قانوني نیونې په توقيف ځایونو کې شکنجې او حتی د شکنجې لکبله مو وژل هم مستند کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپل راتک په لومړۍ ورځ په ټول افغانستان کې عمومي اف اعلان کړه، خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نور هغه سازمانونو چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري په دې باور دي چې طالبانو دغه عمومي اف په پام کې نه دی نیولی. د دې سازمانونو په باور د طالبانو لخوا د عمومي اف نه پلي کول د تیر جمهوریت پوځیان دې ته اړ کړل چې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته یا د طالبانو له ویرې یا د کار پلټه کډوال شي. ایران ته د تللې یو پخوانی پوځي میرمن وایي لکه لې چې خاوند ایران ته تللی نادره کدی او دا دلته په افغانستان کې لګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
زموږ وضعیت ډیر خراب شوی دی، یعنی هیڅ څه مو په کور کې نشته، د کور او د ماشومانو خرڅ ته حیران یم.
خو یوازې هغه پوځیان چې له افغانستانه وتلي له ستونزو سره لاس او ګریوان نه دي، بلکه هغه پوزیان چلا په افغانستان کې دي په خبرې لګنو امنیتی او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
کانا نو کسبا او موږ له منځه ځو، مو خپل مور او پلار یو څوک مونږ دی لیدلې نشو تلای چیرې نشو تلای، نو نو کوم طرف ته ځې خلاص چې وځو یت طرف ته نشو نه کیږي یت طریقه هم نه کیږي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو په تیرو 2 لسیزو جګړو کې ښکېل خواوو ته درنه تلفات اوښتي دي، که څه هم دا سخته ده چې د ښکېل خواوو د وژل شوو او ټپیانو دقیق ارقام وړاندې شي، خو په امریکا کې د براون پانتون یوه څېړنه ښیي چې په دې موده کې 9 شپېته زره افغان پوځیان او څه باندې 1500 ملکیان وسلوال وژل شوي دي. د دې پانتون د څېړنې پر بنسټ له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د ناټو له 3500 ډېر سرتیري وژل شوي او له 2000 ډېر نور ټپیان شوي دي. په څېړنې کې وړاندې راغلي په دې جګړه کې په افغانستان او پاکستان کې 1300 طالبان او نور وسلوال وژل شوي دي. د شکیبا ورور اسماعیل یو له دغو وژل شوو سرتیرو دی. هغه په 2019 کال کې په هلمند کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شو. د شکیبا خبره سرتیروی د ورور جسد د هغو ګونډیو ته تسلیم کړای وو.
مادرم وخت کې خانه میایه
مور می چې کله کور ته راځي او د هغه جسد ویني او ګوري چې د زړه ټوټه یې په مرمۍ او سوري سوري او پر سر یې ورته ضربه کړې ده بي وشکيږي، او بیا مې مور څو نه ل خبرو کولو پاتې شو او په ډیر شوک سره مو دا خبر تر لاسه کړ.
ما ای خبر دریافت کردیم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیو راپورونه هم کتل شئ. همدارس دغه راپورونو متن په کې لوستل شئ چې د ازادي رادیو لاري خبرې شي. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تر لاسه کولای شئ. یادونه وکړم چې د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سپورت 19 پروګرام لرو. کدا پروګرام تاسو غواړئ چې بیا یې تر لاسه کړی او یا مو اوسنی بیا پرې تللی نو د ازادي رادیو له ویب پاڼې تر لاسه کولای شئ. نه په جاو دیش تک کې شوې لاند خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څانګې مشر الیس داویدیان علي وای افغان مېرمنې به د ازادي په مبارزه کې یوازې پرې نشتي. د ملګرو ملتونو د شزو څانګې پر خپل اکسپانډ نن داخلي داویدیان علي خبرې خبرې کړې دي چې وای تازه د افغانستان شمال ته سفر بیرته سن شوی او هلته د شزو حالت لنشتي کتلې او د هغوی غشتنې اوریدلې دي. اغلی داویدیان علي زیاتوي کله د افغان شزو ملاتړ و نکړي نړیواله ټولنه البته نو په وینا یې هیڅ اخلاقي جرأت په ونه شو کولای چې کوم بل ځای د شزو د حقونو لپاره مبارزه وکړو. د طالبانو سرپرست حکومتنن د زمري څلورشتمه د سخت امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ول منځله. درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ونیو. طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي گذشت مراسم هم ترسره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د هرات په ګمرک نن د ماسپښین د دونیمه په جو خواته اور لګیدل دی. د وربشنې ډلې سیمې ته رسیدلې دي خو تر اوسه ازادي راډیو نه د بریالي شوی چې د لګیدلې اور په اړه تازه جزئیات ترلاسه کړي. البته شیبه مخکې چې مو کوم راپور درلود په هغه کې ویل شوي و چې د اور لګیدلو مخه لا نه ده نیول شوې. د روسي په لویدیځ کې د بلګرود د سیمې چارواکو په خپل سیمه کې بډنۍ وضعیت اعلان کړی دی. د اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې اوکراینی ځواکونو د روسیې د کورسک په سیمه کې خپل برید ته ادامه ورکړې ده. کورسک د بلګرود په ګاونډ کې دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو یو اربیا می سلامونه ومنیزه بختيار ساحل مو تاسو ته یو نوې خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزې لیگ په نهم پړاو کې د ملي لوبډلې اکثره لوبغاړو ګډون کړی دی. راشد خان، نوین الحق او مجیب الرحمن د ټپونو لامل د شپږیزې لیگ په سیالیو کې لګډون پاتې شول. د نیوزیلند کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبې ته لوبډله اعلان کړه. د پاریس اولمپیک سیالۍ بشپړې شوې او امریکایي اتلولي وګټله او د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پله د شپږیزي لیگ له سیالیو څخه کو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري د شپږیزي لیگ د نهم پړاو سیالۍ د روان اگست میاشتې په 12 منټه پیل شوه. په دغه لیگ کې سکل 15 لوبډلې ګډون لري. د بندي امیر، بوس ډیفندر، میسانک اتلان، امو شارکس او سپینغر پړانګان د دې سیالیو ګډونوالي لوبډلې دي. په لومړنۍ سیالۍ کې چې د بندي امیر او سپینغر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه د 19 منډو په تفاوت بندي امیر لوبډلې وګټله. د یادې سیالۍ 5 سپینغر ګټلې وه او بندي امیر ته د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. بندي امیر لپاره ریاضستان او صدیق اتل ښه پیل کړی و چې صدیق اتل په 9 منډو باندې وسوځید او ورسره ریاضستان 15 منډې کړې وې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی، کریم جنات، محمد آصف موسازی او صدیق الله پاچا هم په دې سیالۍ کې لوبه کړې و خو کریم جنات تر نورو ښې 24 منډې کړې وې او ننګیالي خروټی بیا په اخره کې 21 منډې جوړې کړې وې. د سپینغر لپاره ظاهر خان پکتین درې لوبغاړي سوځولي وو. اسمت علم او سمیع الله شینواري یو وکټ اخیستې وه خو یمین احمدزی او محمد ابراهیم بیا په یادو سیالیو کې کم لوبغاړي نه وو سوځولي. د سپینغر لوبډلې لپاره پیل عمران میر او وسنی ساحل کړی و. عمران میر څوارلس منډې کړې وې، اسانی ساحل څلرش منډې کړې وې، او بهیر شاه محبوب بیا څلو اته دېرش منډې جوړې کړې وې. طارق ستانگزي په نهو منډو، سمیع الله شینواري په یویش منډو خپلې وکټې له لاسه ورکړې وې. اکرام علي خیل که څه هم په شلو منډو ناسوځېدلی پاتې وو، خو ویې نه کړای شول چې هدف پوره کړي. الا نور ناصری نه، برکت الله یو، او عصمت عالم درې منډې کړې وې. په یاد سیالۍ کې د بند امیر لپاره امیر حمزه درې لوبغاړي سوځولي وو، دغه راز الا محمد غزنفر هم درې لوبغاړي سوځولي وو، خو الا محمد غزنفر د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. د لومړۍ ورځې دویم سیالي بیا د اموشارکس او مسینک اتلانو ترمنځ وه، چې مسینک اتلانو د اتو وکټو په توپیر په وروستي بال ګټلې وه. امو شارک لوبډلې د 125 منډو هدف ټاکلی وو، او د مسینک اتلانو لوبډلې په وروستي اوور کې یاد هدف پوره کړی وو. د امو لپاره تر ټولو ښې منډې شاهد الله کمال کړې وې چې اته څلوېښت وې. همدارنګه زبید اکبری په درې دېرش منډو سوځېدلی وو. د مسینک لپاره په توپ اچونه کې وحید الله زدران او ضیاء الرحمن اکبر دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو. د مسینک اتلانو لوبډل مشر ابراهیم زدران په یاد سیالۍ کې اتیا نسوځېدلې منډې کړې وې. همدارنګه افسر زازی په دوه څلوېښت منډو نسوځېدلی پاتې وو. د امو لپاره په توپ اچونه کې یوازینی وکټ محمد الله اخیستې وه، چې په درې اورونو کې اتلس منډې ورکړې وې. ابراهیم زدران د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې وه. د په دیارلسم اګست چې د لوبې دویمه ورځ وه، یو وار بیا سپینغر د بوس پر وړاندې سیالي وکړه، خو سپینغر لوبډلې یاد سیالي هم وبایلله. سپینغر یو سل شپږ شپېته منډې کړې وې، او بوست لوبډلې په وروستي اوور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. سپینغر ته په توپ وهنه کې اکرام علي خیل شپږ دېرش، سمیع الله شینواري درې څلوېښت منډې کړې وې، او بوست ته په توپ اچونه کې نور احمد لکړوال چې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله څلور لوبغاړي سوځولي وو، او فرید ملک دوه وکټې اخیستې وې. محمد اکرم په یاد سیالۍ کې د بوس ډیفینډر په ګټه دوه شپېته منډې کړې وې. د غراز ګلبدین نایب څلوېښت، رحمت شاه و دېرش، او نجیب الله زدران درویش ناسوځېدلې منډې وکړې. د سپینغر لپاره په توپ اچونه کې محمد ابراهیم، فرید دون داودزی، او طارق ستانگزی یوه یوه وکټ اخیستې وه. دا په روانو سیالیو کې د سپینغر دویمه ماتې وه، او د بوست لوبډلې لومړنۍ بریا. همدارنګه د یادې ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا بند امیر لوبډلې د امو شارک لوبډلې ته د پنځو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د امو شارک لوبډلې د یو سل اته څلوېښت منډو هدف ټاکلی وو، او بند امیر لوبډلې یاد هدف په نولس اشاریه دوه اورونو کې پوره کړ. زبید اکبری د امو شارکس د لوبډلې په ګټه نیمه سلیزه جوړه کړې وه، چې اته پنځوس منډې یې کړې وې، او شرف الدین اشرف په آخره کې څلرش چټکې منډې وکړې. د بند امیر په توپ وهونکو کې لوبډل مشر حشمت الله شاهدي و پنځوس ناسوځېدلې، او صدیق اتل څلوېښت منډې وکړې، او د لوبې په وروستۍ شیبه کې صدیق الله پاچا پنځه چټکې منډې وکړې او هدف یې پوره کړ. د مشارکس لپاره په توپ اچونه کې شرف الدین دوه، او قیس احمد هم دوه لوبغاړي سوځولي وو. د یادې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه حشمت الله شهیدی ګټلې ده. د څلورمې ورځې په لومړنۍ سیالۍ کې بیا بوس ډیفینډر او بند امیر په زړه پورې سیالي کړې وه. بوس ډیفینډر لوبډلې د یو سل نهه اویا منډو هدف ټاکلی وو، او بند امیر لوبډلې بیا په شلو اورونو کې وکړه شو چې یوازې یو سل نهه اویا منډې وکړي، او په دې سره دغه سیالي برابره پای ته ورسېده. بیا د لوبې د پایلې د معلومولو لپاره سوپر اوور ترسره شو، چې په سوپر اوور کې بند امیر د دولسو منډو هدف وټاکه، او بوس ډیفینډر بیا د یوې وکټې په غورځېدو سره هدف پوره کړ. د په دې لوبه کې د بوس لپاره محمد شهزاد محمدي شپږ څلوېښت منډې وکړې، او ګلبدین نایب دېرش منډې کړې وې، او بند امیر ته بیا په توپ اچونه کې آفتاب علم درې لوبغاړي سوځولي وو. د بند امیر په توپ وهونکو کې ریاض حسن چټکی څلور پنځوس منډې وکړې، صدیق اتل ورسره درې دېرش منډې کړې وې، او ننګیالي خروټي په اخره کې څلېرش منډې وکړې. بوست توپ اچونکی بشیر احمد چې په څلور اورونو کې دوه ویشت منډې ورکړې وې، او دوه لوبغاړي سوځولي وو، د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې د شپږیزې لیګ د نورو سیالیو لپاره د مسینک د لوبډلې په ګټه به محمد نبی ساحل، او د سپینغر په ګټه به رحمان الله ګربز تر دې وروسته سیالۍ وکړي. محمد نبی په شپږیزه لیگ کې د خپل ګډون په تړاو داسې ویل دي:
خپل وطن د خارو خرازو، هر سفر ځانګړی، نه یوازې دا سفر، هر شپږیزه کې ښه سیالي شوی ان شاء الله، نو کوشش وکړم چې لږ ښه سیالي وشي. تیر کلم لوبېدلی وم، او ان شاء الله خدای
ځای کو دی ورکی هم سره ولوبي شپګیزه هر کال شش پګیزه وی پدېګه اکثرا ځوانانو ته ډېر زیات چانسز وی چې پګی ولوبي خپل صدا دوخه ان شاء الله امید ده چې دیو ورکی هم خخې استعداد ننندارې ته وړاندې شي
اوس به تاسو ته د زینو لوبغاړو او د کرکټ د مینوالو تبصری خبرې کړو چې د شپږیزې لیگ سیالیو په تړاو څه وایي
یقینا وکټ سیوا ډیر سپین نه کېدو خو ډیر معمولی کېدو نو هغه اوس ما کوم پلانینګ و دې وکټ مطابق باندې او وکټ باندې ما میچونه کتلې و مخکې نو یو پلانینګ سره مخکې لاړم او رزلټ یې ډیر خراب کو شپږیزې د لیگ د سی شپږیزې نه پلیران انټرنیشنل تر راځي نېشنل ټیم تر راځي نو دټ میچ او دی مول خور یو ډیر خو میچ او زول ډیر سره کانفیډنس سوما ان شاء الله دې ټورنمنت ټاپ وکټ ټیکر بر اعظم دې میچ شامل بی یقیني خبره ده زس کلا بیگنه مو ماین جوړو مقابل بیټسمنان ہوتا چې زرات هم دې خلاف څنګه بولینګ وکما نو هغه سره له ما کوم فلانینګ سره غلې ما مې ملي کو خو کې کامیاب سوما مینوال خو هر وخت راځي خو ماشا الله دا شپږی د سیدا بخیر رنگینه کړی دا او مونږ ډیر زیات مننه نشکو سیدی راسی افغانان لوبغاړي اتلان نګدینه تشویق او زړونه ورکی
درنوري دونکو دا چې شپږی زلیک د نه هم پړاو 2000 سکال شروع سوای دا مونږ دا هله د لوبغاړي راسی او لګونه راسی بیر خپل لوبي شروع دي د افغانستان لوبي دي ټول نه هله کوش
سلامونه نیکله ورور آزاد چرسیا څخه راغلی يم لشپګیزه ډیره خوند راکې چې د اتلان د خپل نږدې نه ګورم په ګروند کې ناشته او ډیر خوند اخلو او ډیر خوشاله يم نن ډیره خسته میش دا خسته می میشته پاره مونږ راغلی او ډیر خوند اخلو
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر خوشاله يم چې نه هو پړه او شپګیزه کرکټ لیک لیدو پر راغلی يم او زما د خوخه لوبډله مساینک اتلاندی په هغه کې مې د خوخه لوبغړ محمد نبی دی په دې لایم چې محمد نبی راشه او د نجې څخه یې وګوري
اول خیا او سلام وړاندې کوم ټول مینوالو ته چې دلته راغلي نوم مې بلال دل کله پښتنه راغلای ما ډېر د د شپږیز نه هم پړاو ته ډېر خوشاله ما چې شروع شو او دلته راغلم چې د خپل لوبغاړي لنګ دینه تشویق کړم او زما خپل د ابراهيم لوبډاله د خوخه لوبډاله دا داهله رام چې ابراهيم سره لنګ دینه ملاقات
نو مه حیات لا د هلمند ولایت وسیدون کایم د 2023 کال د شپږیز لیک لپاره د هلمند ولایت څخه راغلم د لوب د تشویق لپاره چې لوبغاړي تشویق کم د نږدې څو ګورم د ابراهيم ډېر سخت مینوالم خاص د ابراهيم لپاره ډېر په زیات توګه د ابراهيم لپاره راغلم
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
د غراس په شپږیزه کې د سپینغر لوبډلې لوبډل مشر راشد خان ورسته له هغې له یادو سیالیو پاتې شو چې د ټرن راکټ لوبډلې په ګټه په سلبالیزه سیالیو کې ورسته لوبه وکړه او دی پکې ټپی شو د رپورټونو پر اساس چې خبر شوې دي راشد خان اړتیا لري چې درې اونۍ آرام وکړي او تر درې اونۍ آرام وروسته هغه سیالیو ته راوګرځي نو داسې بریښي چې راشد خان په دې شپږیزه کې نشي لوبېدلی او وبلیدل شي چې هغه د نیوزیلند پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبو ته چمتو کیږي او کنه د شپږیزې لیګ تر سیالۍ وړاندې نوین الحق هم په خپل انسټاګرام باندې یو انځور خپور کړی و چې دی پکې د ناروغۍ په بستر پروت لیدل کیږي نو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوین الحق هم د ملا عملیات ترسره کړي دي او ښایي د هغه ریکوري ډیر وخت ته اړتیا ولري نو په دې اساس هغه هم په دې شپږیزه کې ګډون نشي کولای د ملي لوبډلې بل لوبغاړی مجیب رحمان یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د خپلې ګوتې د ټپ له امله په سیالیو کې ګډون نشي کولای هغه که څه هم څو ځل په سیالیو کې اخیستل شوی خو د ټورنمنټ په وروستیو شیبو کې لیدل کیږي چې د هغه ګوته لا هم د دې قابل نه ده چې هغه دې پې لوبه ترسره کړي د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ سیالي تکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د نیوزیلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه ترسره کړي دغه ټیسټ لوبه به د هندوستان په کوربتوب په ګریټر نویډا لوبغالي کې ترسره کیږي د یادې سیالۍ د کوربتوب چارې به د افغان کرکټ بورډ ادارې پر غاړه وي سیالي به د سپتمبر په نه منټه پیل شي او تر 14 منټې پورې به دوام وکړي. کچا هم تر دې دمه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې سیالیو په تړاو هیڅ نه دی ویلي او لا یې د لوبډلې د چمتووالي څه رپورټونه هم نه دي خپاره شوي، خو د نیوزیلند کرکټ بورډ ورته لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې لیدل کېږي چې ټیم ساوتی د نیوزیلند لوبډل مشر دی. هغه په دې وروستیو کې د کین ویلیمسن تر استعفا وروسته د نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډل مشر ټاکل شوی. دغه راز بلند ډلې بل لوبغاړی دی، بریسول، ډیوډ کانوے، مت هنری، ټام لیتم، ڈیرن مچل، روکی پټیل، گلین پلپس، رچن رویندرا، مچل اسنیتر، بی سیرز، کین ویلیمسن او ویل یانگ د لوبډلې نور غړي دي. رپورټونه وایي چې دا د نیوزیلند په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو پیاوړې لوبډله ده. تر دې دمه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نیوزیلند د هیواد پر وړاندې هیڅ ټیسټ سیالي نه و ترسره کړې. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه دغه تاریخي ټیسټ لوبه لوبوي. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پلا لومړنۍ ټیسټ سیالي هم په هندوستان کې د هند په کوربتوب ترسره کړې وه او وروستۍ ټیسټ سیالي بیا د آیرلند پر وړاندې په متحده عربي اماراتو کې بایللې ده.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د اولمپیک سیالۍ د امریکا په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د پاریس اولمپیک سیالۍ چې د جولای په 26 نیټه پیل شوې وي، یو بیا د امریکا متحده ایالاتو په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو د پای ورځ د اگست 11 نیټه وه چې امریکا پکې د زیاتو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په یادو سیالیو کې د امریکا متحده ایالاتونو 40 د سرو زرو، 40 د سپینو زرو او 20 د برونزو مډالونه وګټل چې په ټولیزه توګه یې 146 مډالونه وګټل او لومړی مقام یې خپل کړ. چین بیا په دویم مقام کې راغی. یاد هیواد 40 د سرو زرو، 20 د سپینو زرو او 40 د برونزو مډالونه ګټلې دي. د یاد هیواد د مډالونو مجموعه 90 ته رسیده. په دې لیست کې جاپان دریم مقام وګاټه. یاد هیواد 40 د سرو زرو، 12 د سپینو زرو او 14 د برونزو مډالونه وګټل. د افغانستان لخوا هم په دې سیالیو کې شپږو لوبغاړو ګډون کړی و چې 3 جونې او 3 نارینه و. یادو لوبغاړو د جدو، بایسیکل ځغلونې او ځغاستې په سیالیو کې ګډون کړی و، خو هیڅ چا ونه شو کولای چې مډال وګټي. افغانستان ته د اولمپیک په سیالیو کې یوازې روح‌الله نیکپا هغه لوبغاړی و چې 2 ځلې د برونزو مډالونه ګټلي وو. اوس د فوټبال ډګرونو ته ورځو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د 18 کلنو ځوانانو ملي لوبډله یې د کافا یا مرکزی آسیا په سیالیو کې د ګډون په موخه د تاجکستان هیواد پلازمینې دوشنبې ته حرکت کړی دی. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د کافا تلولۍ سیالۍ به د اگست په 18 نیټه پیل او د اگست تر 24 نیټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې پر افغانستان سربیره تاجکستان، ایران، قرغزستان، ترکمنستان او ایران هیوادونه یو ځای دي. بل لور ته فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې د 18 کلنو ځوانانو د فوټبال د کافا په تلولیو کې به د افغانستان له لوري سید ننګیالی سادات د لوبڅار په توګه ګډون وکړي. یاد ښاغلی سادات هم تاجکستان هیواد ته خپل سفر د 4 شنبه په ورځ د اگست په 14 نیټه پیل کړ. بیا هم کرکټ. د کرکټ په سل بالیزا سیالیو کې د راشد خان سفر وروسته له هغې پای ته ورسېد چې هغه د اگست په 10 نیټه د ساوترن بریو لوبډلې پر وړاندې ولوبید. که څه هم رپورټونو ویلي دي چې راشد خان په یاده سیالۍ کې ټپي شو، خو بله مسله پکې دا وه چې د کرن پولارډ وکړی شول چې په یوه اور کې پر راشد خان 15 شپږیزې ووهي. په یاده سیالۍ کې چې ټرن راکټ لوبډلې 126 منډې کړې وې، ساوترن بریو لوبډلې ته په کار وه چې په 100 توپونو یاد هدف پوره کړي. د یادې لوبډلې 8 لوبغاړي سوځېدلې وو، خو کرن پولارډ په یوه اور کې وکړه شول چې په راشد خان 15 پرلپسې شپږیزې ووهي. راشد خان په یادې لوبې کې 40 توپونه غورځولي وه، 40 منډې ورکړې وې او یوه ویکټې اخیستې وه. د سل بالیزه سیالیو په ټورنمنټ کې په یوه اور کې یوازې 15 بالونه وی. نو په دې اساس دا د سلبالیزا کرکټ په تاریخ کې په راشد خان باندې د پولارد لخوانه جوړ شوی ریکارډ شمیرل کیږي. راشد خان بیا په یاد سیالۍ کې په پخه کې د همسترنګ له امله له ټورنمنټ بهر شو او دغه په ځای باندې بل لوبغاړی سیالیو ته اخیستل شوی دی. د سلبالیزا سیالیو په زیاتو وکټ اخیستونکو کې د ادم زم په نوم اول دی. هغه ولس لوبغاړي سوځولې دي. دغه را سام کرن 14 لوبغاړي، کریس جوردن 14، تیم ساوتی 13، حارث روف 11، تامل ملز 11 او راشد خان بیا 9 لوبغاړي سوځولې وو. راشد خان په دې لیگ کې په 1 مقام ځای درلود. دغه راز بل افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا په سیالیو کې یوازې ول لوبغاړي سوځولې وو. هغه په یو لوبه کې تر ټولو خطو پچونه کړې و چې د څلوري شمنډو په بدل کې درې لوبغاړي سوځولې وو. اوس ته کرکټ نړیوال شورا له لوري په اعلان شوې درجه بندۍ درته یو خبر لولو. د کرکټ نړیوال شورا تازه د یو ورځنیو لوبو درجه بندۍ اعلان کړې ده چې لیدل کېږي پکې بیا هم د پاکستان بابر اعظم په اول مقام کې ځای لري، خو د هند لوبډل مشر روهیت شرما چې د سریلانکا پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ښې سیالۍ وکړې دویم مقام ته راپورته شوی دی. د هغه د نمرو ریټینګ چې دی هغه 215 دی، خو د بابر اعظم بیا 840 دی. په دغه لیست کې شبمن گل دریم مقام لري، ویرات کوهلی څلورم مقام، د آیرلند هری ټیکټر بیا 5 مقام ته راپورته شوی، د نیوزیلند ډیریل میچل په شپږم، ډیوډ وارنر په اووم او د سریلانکا پتوم نساکا اتم مقام ته راغلی دی. د افغانستان له لوري نه بیا یوازې ابراهیم زدران په دې رینکینګ کې په مخکښو لوبغاړو کې شته چې په 14 مقام کې ځای لري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وست د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته د کرکټ ملي لوبډلې د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي یو تبصره خبرو. اغه د شپږیزي د روانو سیالیو په تړاو باندې تبصره کړې ده، تاسو یې اوریدو ته رابولو.
د شپږیزي لیگ دویم ورځ د دومي کنه وستو چې څنګه غره بوستو ویلا او بندي امیر چې دا غلا مو شارک نه وګټه د سپنګر پاړه باندې ویډیو کوله. زه به کوشش کوم چې ترننګ پوینټونو پاړه باندې خبره وکم او د ترننګ پوینټونو په دغه دوه د پدون تر اوسه پورې چې یعنی دا تلور میچ سوي دي، دا ټول ترننګ پوینټونه ما په نظر باندې د سپن بولینګ ډپارټمنټ دا سپن بولران چې کوم ټیم سره خي او هغه تر اوسه په کابل باندې ډومیننس لري. کتا سو سهار د سپنرانو بولینګ وګوري چې نور احمد څنګه راغی، هغه سره کوم بولینګ وکا، بیخی بهترین بالنگ وکا، هغه میچ بیخی وان سایډ کب بیخی ځان ته هغه میچ ترن کا سمې خبرینګ وکا، خو هغه کپتن چې د کوم اننګز وکا بیخی بهترین اننګز وکا، خو ولې هغه سره کم چې په کار وو فینیش د سپین غری یو غټ ټارګټ لپاره هغه سی فینیش ونه کا. اور پسې اکرم چې سره کم سٹارټ واغی سو محمد اکرم بیخی بهترین اننګز وکا او هغه د خپل ټیم لپاره داسې بیډینګ وکا چې هغه میچ وګټه. هغه به مې تمنګ تاسو راستو بیا هم زوایم چې د سپین ډپارټمنټ چې دا هغه بیخی ډیر زیات رول لري. علامه احمد غزا پر دویم ځل لپاره پرون چې سره کم بولینګ وکړه، علامه احمد غزن پر او حمزه بولینګ ته تاسو ګورئ پاته ورونو کې ټول ډیر رنځونه ورکړي دي. او په دې ډول کې کرکټ کې بل خصوص کم بولران تاسو سره یې او سپین بولران یو دغه سیاتا ورې طاقت یې دی، مطلب دا چې تاسو ویننګ پلیټ فارم جوړی په ان کې د اشمت سره کم بیډینګ وکړه از ا لیډینګ فرام د فرنټ چې څنګه وایي کپتن اننګ دی وکړه خپل میچ بریا خپل ټیم بریا ته ورسو. نو دا ټول ټورنمنټ کې دا دوه ورځې چې تر څومره سوال دی ما په نظر باندې د سپین ډومیننس دی ډیر یاد ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.